اذن کو د مشال دیو پروانه پروانه کې د خپل قربا سره مومن سلامونه ومني اهل لرم چرو جوړ وستي وخت ورځي دولس پدې شوی نن د ګول ورځ 2023 کال د جنوري د میشتې نه منټه دا په دې خبري غړي کې ستاسو لپاره یو شمیر ریپورتونه لرو کورنۍ او نړیوالو ورسپاڼو ته کتنه اهم کوو او یو مرکه هم لرو خو لومړی ورځو منور شاته چې تاسو سره تازه خبرونه وړاندې کړي
اول د خبرونو سرټکی پاکستانی چارواکي وایي د روان میاشتې له 14 نیټې به له خوست ولایت او وزیرستاني کډوال خپل سیمو ته استنول شروع کوي. په افغانستان کې د ناتو د وس ملاتړ ماموریت خپل 200 پوځیان په فرا ولایت کې ځای پر ځای کړی دي او د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي دي هغه په جمهوریت د انټرنیټي غلا اثرات دومره مهم نه وګڼلي. او اوس د خبرونو تفصیل. د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه وایي د دې ایجنسۍ نه د پوځي عملیاتو له وجې د افغانستان خوست ولایت ته کډه شوي کسان د واپسۍ عمل به له 14 جنوري شروع کوي. چارواکي وایي هغه کډوال چې د واپسۍ لپاره یې اندراج نوي کړی زر تر زره دغه کار وکړي. د شمالي وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ محمد انور خان شیرانی تیر ورځ مشال لري تو ویل چې له یادې نیټې به هر ورځ 200 کورنۍ خپل سیمو ته ستنول شروع شي. نو موړي زیاته کړه چې د واپسۍ د عمل به په مرحله وار توګه ترسره کیږي او په هر مرحله کې به 2000 کورنۍ استنیږي.
نو اول 2000 موږ په قاعده کاکلې ته ریکړی دي چې اول قابله په 14 تاریخ د جنوري د سومار سورز باندې روانې دي. هغه ته بدلته ګاډي ملاوي دي سرکار له طرفه ځه خو دې ته به د خوراک ټول مرور کوو په غلام خان باندې ان شاء الله تین تی باندې ته قاعده د یخنې لپاره سامان ملاوي دي چې لیستم خپل ځاني ګاډي دي ذاتي ګاډي دي هغه نه ځان سره راوستلای شي.
د یادونې دا چې په 2014 کال کې په شمالي وزیرستان کې د ضرب عزم پوځي عملیاتو له وجې تقریبا 100,000 خلک پاکستان کې دننه کډوال شو او نور خواو 6,500 د افغانستان خوست ولایت ته اوختي وو. د پاکستان پوځوي پوځي عدالتونو د خپلې مودې پوره کېدلو نه پاس د پرونډای سي کار بند کړی دی. د عدالتونو چې د پېښور په آرمی پبلک سکول د برید ورسته د 2015 کال په جنوري کې د وایني بدلون پترس کې جوړ شوی وو د روانې میاشتې په 9 نیټه د کار موده سرته ورسېدله. تیر ورځ د پوځ مطبوعاتي څانګې آی اس پی آر یو خبر پانه جاری کړې چې وایي دغه پوځي عدالتونو په تیرو دوو کلونو کې ټولې 240 مقدمې مکمل کړې چې پکې 116 کسانو ته د مرګ او 114 کسانو ته د عمر قید سزا اورول شوې ده. دا راز تر اوسه د 12 کسانو د مرګ سزا عملی شوې ده. پوځي عدالتونه د 21م آئینی بدلون په نتیجه کې پارلیمان یوازې د وسلوالو خلاف د مقدمو په لړ کې د 2 کلونو لپاره منزور کړی وو. د عوامي نېشنل ګوند د سین څنګه مشر سېنېټر شای سید وای د کراچۍ پښتنو ته یو شمېر ستونزې ورپېښې دي خو تر اوسه اول د نورو قانونو سره برابرۍ په بنیاد اوسېدل غواړي. د کراچۍ په میټرو ویل سیمه کې یوې جلسې ته د وینا پر مهال نوموړي وویل شایسته زیاته کړه چې په پاکستان کې د سلويختو کلون راهیسې میشت افغان کډوال اوس حق لري چې ورته د هیواد شهریت ورکړل شي. په افغانستان کې د ناتو د غوس ملاتړ ماموریت خپل 200 پوځیان په فرا ولایت کې ځای پر ځای کړی دي. ناتو 13 ورځ په یو اعلامیه کې ویل دا پوځیان به د افغان ځواکونو روزنه کوي او غوی ته به پوځي سلام مشورې ورکوي. د اعلامیه تر مخه فرا ته د پوځیان د دې ولایت د والی په غوښتنه استول شوی چې اکثره یې ایټالوي عسکر دي. له دې 2 ورځې وړاندې د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون اعلان کړی وو چې په هلمند کې به ډېر زر 300 پوځیان ځار په ځای کړي. په دې ورستیو کې په فرا او هلمند ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو او د وسلوالو مخالفینو ترمنځ سخت جګړې شوې دي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي هغه په جمهوریت د ناسمو معلوماتو خورولو او انټرنیټي غلا اثرات دومره مهم نه و ګڼلي. دا په داسې حال کې ده چې د دغه هیواد استخباراتي ادارې دې نتیجې ته رسیدلي چې د روس ولسمشر د امریکایي ولسمشریزو انتخاباتو اغیزمنولو لپاره د انټرنیټي غلا د کمپاین امر کړی و. ولسمشر اوباما دغه څرګندونې تېره ورځ د یوې مرکې پر مهال وکړې. د رواني میاشتې په شپږمه نیټه خپور شوي رپورټ کې راغلي په دغو هڅو کې د ډیموکراتیک ګوند د کاندید هیلری کلینټن په وړاندې د منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ د بریا لپاره کار شوی دی، خو ډونلډ ټرمپ په وار وار دا خبره رد کړې ده چې ګنې په ولسمشریزو انتخاباتو کې روس د ده لپاره لاسوهنه کړې ده. هلته د ټرمپ د انتظامیې یو راتلونکي مشر تېره ورځ فاکس نیوز ټلویزیون ته وویل چې ښاغلي ټرمپ په ډیموکراتیک نیشنل کمیټې د انټرنیټي برید تر شا د ځینې روسي عناصرو لاس لرل نه ردوي. بلخوا د فرانس د دفاع وزیر وایي په تیر کال کې یې د دې هیواد په پوز سلیریش زره انټرنیټي بریدونه شنډ کړي دي. یان یووس دریان تیره ورځ خپره شوې یوه مرکه کې وویل په تیرو دریو کلونو کې په فرانس د انټرنیټي بریدونو په خطر کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. نوموړي زیاته کړه چې امکان شته په هیواد کې یې په اپریل او مئی کې کېدونکي ولسمشریزو انتخاباتو په د انټرنیټي بریدونو هڅه وشي، خو تر اوسه په دې اړه کوم شواهد مخې ته نه دي راغلي. د عراق ځواکونه چې په موسل خار کې له داعش سره جنګیږي وایي د دجله سند ختیځ غاړې ته رسیدلی دي. دا له داعش نه د عراق د دویم لوی خار موسل د بیرته نیولو د عملیاتو په ترڅ کې د عراقي ځواکونو یوه لویه بریا ګڼل کیږي. دغه ځواکونو ته امریکا هوایي ملاتړ ورکوي. د عراق د پوځ او کورد ملیشاو خواوشا یو لاک اسکر له داعش نه د موسل د بیرته نیولو په عملیاتو کې برخه اخلي. د یاد خار د بیرته نیولو عملیات د تیر کال د اکتوبر میاشت په 18 نیټه شروع شوی و. داعش د عراق دویم ستر خار په 2014 کال کې نیولی و. دا اوتر د دمه مشال خبرونه او درته د اسلام آباد نه زموږ خبریال رفعت انجم د کرنسیو بای او موسم حال درکوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 73 روپے 80 پیسې خرڅل کیږي او په 73 روپے 90 پیسې خرڅیږي. یو یورو په 143 سپیشل پیسې او په 143 روپے 80 پیسې. یو پاوند په 102 روپے او په 102 روپے 50 پیسې. یو درهم په 10 روپے 75 پیسې خرڅل کیږي او په 10 روپے 55 پیسې خرڅیږي. یو ریال په 23 روپے 50 پیسې او په 23 روپے 90 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپے 25 پیسې او په 1 روپے 30 پیسې. په یو پاکستانی روپے 3.25 ایرانی ریال نه خرڅل کیږي او په یو پاکستانی روپے 3.25 ایرانی ریال نه خرڅیږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو محکمې د وینا تر مخه په راتلونکو سلیریش غنټو کې په برو، کوئټه او پېښور کې به موسم یخ او خشک وي. په پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 14 سانتي ګریډ او کم نه کم 2 وي. په برو کې به زیات نه زیات 19 او کم نه کم 0 او په کوئټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 10 سانتي ګریډ او کم نه کم منفی 9 وي.
خبرونه مو له مشال رادیو اوریدل. تاسو یې زموږ پرونی په مشال رادیو ډاٹ کام هم اوریدل شي. په دې غړي کې اوري د افغانستان په خوست کې د وزیرستان کډوال د پاکستان حکومت لخوا د واپسې پر اعلان خوشاله دي، خو دوی ویریږي چې د نورو کډوالو په څیر به له دوی هم سامانونه پاتې شي.
آیا میز دا ته په ټیکلي چارواکي ته دا خپل سامان پریږدي دا ځکه چې یو ځل وزیرستان کې دینه سامان پاتې شو، بیا په خوست کې پاتې شو، دې سامان نه پاتې دي، دې دلته ګاډي پاتې شي.
د پاکستان فوج وایي د آئینی ترمیم له مخې د جوړ شو پوځي عدالتونو د کار موده پای ته رسیدلې. او د عوامي نیشنل ګوند د سین سانګې مشر شاه سید وایي پښتانه یو شمېر وسایل لري، نو بیا ولې نورو ته سوال وکړي؟ د مومند ایجنسی د یو وجل شوی خاصدار ورور وای
زمنګ پدې خاصدارای باندې زمنګ د پلار نکه چې کومه د غم پدې کې شې شوې مخکې دا غین راوونی سه یا اصل کال بعد یا شپک شل کال بعد چې کومه د از مورور پکې شې شو.
او د پاکستان حکومت د سغدری زید د ضرب کلم په نامه د مهم پیلولو اعلان کړی، خو یو کارپو وای تر څو په تعلیمي نصاب او رسنیو کې د سغدری زید مواد موجود وي نو سغدری زید نشي ختمې دي.
لکه جمعتونو کسی دی پا مدرسو کسی خودلی کیگی آغی سره سره چکم ده نو اخبارونا ریڈیو تیلیویژن دا پا ملک کسی کئی نو اصل کی پا دی کمپریهنسیو لیول بانی کار کول پا کار
نور هم یو شمیر ریپورتون لرو او اس رازو دا خبرونی لومړی موضوع تا اردن کوڅه کتا چې په خبرونو کې هم واردل چې چارواکي وایي په افغانستان کې میاشت د شمالي وزیرستان کډوالو واپسې عمل بل شپاړه سم جنوري پیلوي د شمالي وزیرستان انتظامی چارواکو نن مشال ډوتویل چې کډوال دې د واپسې لپاره زر تر زر خپل اندراج وکړي د دې په خبره هر ورځ به 200 کورنۍ د غلام خان پر لارې د بنو بکخیل کیم ترولي او له هغه وروسته به خپل سیمو ته لیږل کیږي او د دوی لپاره ټول انتظامات شوي چارواکي د طبي په شمالي وزیرستان کې د مشکوکه وسلوالو پر ضد د زربیزه پوځي عملیاتو له کبله زرګونه کورنۍ افغانستان ته کډه شوې وي چې پکې زیاتره په بېلابېلو لارو خپل کورونو ته راستنې شوي خو لا هم شپږ زره هلته پاتې دي دا چې د دغه شپږ زره کورنیو راوستو لپاره حکومت څه پلان لري د عمر دراز وزیر په دې رپورټ کې اورو
د شمالی وزیرستان انتظامیه چارواکی وای افغانستان کې میشته د شمالی وزیرستان هغه کډوال چې د واپسې اندراج یې نوی کړي زر تر زره د خپل اندراج پوره کړي او لښ پړه سمې نیټه څخه به د روزانه په حساب 200 کورنۍ راولي چې ورته ټول انتظامات پوره کړي د شمالی وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ محمد انور خان شیرانی وایي
اول فیس کې به 2000 روپۍ راځي دوم فیس کې به هم 2000 روپۍ تقریبا راځي او په دریم کې به 2000 راځي نو اول 2000 موږ د قیدا قافلې تیارې کړې دي چې اول قافله به په 14 تاریخ د جنوري د سوموار پر ورځ باندې روانې دي هغه ته به دلته ګاډي ملاوي دي سرکار له طرفه ځه خو دې ته به د خوراک سهولت موږ ورکو په غلام خان باندې ان شاء الله تیم کې به هم دې ته قیدا دا یخنې لپاره سامان ملایږي چې څنګه خپل ځاني ګاډي ذاتی ګاډي بیا غو نه ځان سره راوستل شي
دا یو سوال په جواب کې چې افغانستان کې میشته کډوال پښتنه کړي چې روزانه 200 کورانو قافله به څوک تیاروي او دا به د چا ذمہواری وي نو مرستیال پولیټیکل ایجنټ محمد انور خان شیرانی وویل چې د کډوالو مشرانو باندې دغه ذمہواری اړولې او د روزانه حساب لیستونه یې ورته سپارلې
بالکل دا ټول انتظامات برابر دي موږ اته چې کوم د مشرانو د ملکان د لاغو سره په تماس کې یو هغه سره په روزانه زمو خبرې کوي چې موږ د قافلې جوړې کړې دي لکه چې سومار پر ورځ د بس او قافلې دي هغه قافلو ته دا پاتې په اول ورځ قافله زموږ قافله ده زموږ
دا چارواکو په وینا پشپړه سمنېټا اولنې قافله 200 کورانو کې با پای خیل محمد خیل اول سمنېټا باندې چتون دیگان بویا لاند سید آباد په تل سمنېټا رغزی کله عمرزای اغزن خټی کله علی خیل شناخوړه په 9 سمنېټا میرانشاه زیرکی درپا خیل غلام خان احمد خیل په 10 منېټا باندې کانیرو غمنزر خیل مامیرو غمنزر خیل 21 منېټا باندې بیا کانیرو غمنزر خیل 23 منېټا باندې زکر خیل نرای ډوګ تبی ټول خیل غلام خان 23 منېټا باندې ګولک خیل شیر خیل 25 منېټا باندې خدر خیل ګربز سیدگی ډانډې سیدگی او شپږ 25 منېټا باندې د خدرخیلو 200 کورنۍ برازي د چارواکو په وینا دغه کډوالو واپسې نه پس به فیس 2 یعنی دویمه مرحله شروع کوي او اوله مرحله کې به 2000 خاندانونه راولي چې د 14 مینه تر 25 نیټې پورې به دوام لري چارواکي وایي افغانستان کې د شمالي وزیرستان هغه کډوال چې ورسره مالونه یعنی ساروي دي په 11مه 12مه او 13مه نیټه باندې سیدګي سپینخواره لره باندې راوستلې شي چې هلته به یې خپلو خپلوانو ته حواله کړي او دوی به واپس تانه شي چې د 14مې نیټې نه به په قافلو کې راځي د انتظامیه چارواکو وویل چې افغانستانه دوی کم ګاډي راولي په غلام خان به دوی خپل سامانونه د پاکستان په ګاډو کې اچوي چې دولت به ورته هلته انتظام کړی وي او خپل شخصي د پاکستان ګاډي موټر راوستلی شي د دوی په وینا ګاډي دې په یو لاین کې په غلام خان 0.0 راولي او د هرې کورنۍ یو مشر دې د خپلې کورنۍ ټول فهرست ځان سره ساتي عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
هم په دې موضوع کې پاتې کیږو د شمالي وزیرستان هغه کډوال چې په خوست کې میشتې هغوی د پاکستاني چارواکو لخوا د واپسې پر اعلان خوشاله دي خو دوی وایي چې د حکومت لخوا یې د سامانونو راوړو پروګرام سم نه دی او دوی اندېښنه لري چې سامانونه به ترې پاتې شي دوی دا تور هم ولګوه چې کوم کډوال په پیدل لارو پاکستان ته ستانه شوي نو د هغوی سامانونه په خوست کې پاتې دي خو چارواکي وایي دغه کډوال چې اوس یې وطن کارډونه جوړ کړي خوست په خپل سامانونو پسې واپس نشي تللی. موږ په دې اړه د خوست په ګولان کیمپ کې د وزستاني کډوالو یو مشر خاندرا سره خبرې کړي او په سر کې مترې پوښتلي چې د پاکستاني چارواکو لخوا د واپسې د غیلان ته څنګه ګوري.
بالکل وکی خبر دو خپل وطن ته سړی راون شي خپل علاقے ته خپل کلی کون ته خپل کور ته سړی خام خا خوشحالی جی بل طرف ته په وزیرستان وزیرستانی کډوال خوش ته چراغل جی خدا کې ډیر کډوال داسي چې دی علیزی پولیار دا بلیک پولیار باندې وتلی دي او سامانونه دلته پاتې دي. آج زمون غرونه دي زمون خپلوان دي زمون کلیوالان دي زمون د علاقے خلک دي دا پولیټیکلی چارواکي ورته ویل دي چې چا چې کی وطن کارډ خوسته هغه دا په میز باندې نه راځي. آیا میز دا ته پولیټیکلی چارواکي ته دا خپل سامان پریږدي دلته ځکه چې یو ځل وزیرستان کې دینه سامان پاتې شو بیا په خوست کې پاتې شو خلک د کلی کې انټری شوي د کلی حالات شوي دي دې سامان نه پاتې دي دې دلته گاڑی پاتې شوي ځکه چې پبلک لیار منو گاڑی نه شول وشتله دې خال کې سره دا غدا چې دې خال کې سامان نه دلته پتی دي خپل گاڑی چیر وستلې دي وزیرستان نه ا گاڑی دلته پاتې شوي دي او پولیټیکلی چارو کې دې ته ویل دي چې تاسو دا گاڑی او دا سامان نه چې وطن کاډو خو دا نر درې می دوه میزمن دي
خندرا صاحب چې د شمالي وزیرستان چې کوم مرستيال پولیټیکل ایجنټ نه هغه مشال دې ته ویل دي چې منګه چې کوم کډوال دې په خوست کې د هغوی شرانو سره د رابطه کې یو د هغوی سره زمونږ خبرې روانې دي نو آیا تاسو سره د هغوی خبرې نه کیږي؟
بالکل خبرې کیږي او خبرې روان هم دي او دا خبره ده چې کوم نیولې ده چې د کوم چا نه سامان نه پاتې دي د کلک په دې باندې ولاړ دي چې دا چا سامانونه چا وطن کارډ او خصو د دوره په موږ په دې زیرو پوینټ ګلم خان باندې نه راځي. آیا د خلک چې یو ته ځلته وطن کارډ وخصلو دا به د خپل سامان ته نه راځي د سامان باید دوره په خوست کې پاتې وي او بل طرف ته په وزیرستان کې حاجي چې د کوم څاروي د خلک سره دي چې خپل خپلوان راوغړی خپل خپلوان د ټلیفونه هیڅ پروګرام نشته وزیرستان کې چې د خپل خپلوانو سره خلک سره خبر شي.
دا هم راته و چې دغلته تاسو خپل اندراج کړی دی کړه دی و چې باید د 14 جنوري نه مخکې مخکې کم کډوال له هغوی خپل اندراج وکړي.
او بالکل اندراج د ډېر خلک شوی دی خو دلته ځنه خلک داسې خاص کر د مداخل کوم اندراج پاتې ده ځکه چې آی ایمیش بنو ته لاړ شي پاکستان حکومت څه واره زموږ سره دا وعده وکړي چې په دې تاریخ برازه دې تاریخ برازه نو چې داس نه وي چې بیا په دې تاریخ کې مې سره بیا درو وګ څه واره درو وویل چې مې بنو ته بيزي بنو کې باقي خل کې کې بس مونږ بکال پرتو میاش په پرتو شپږ میاش په پرتو هیڅ څه دې دغه نشته دغه نه ریزي د مداخل کوم خاص کر مداخل کوم دا ویل دي چې مونږ خپل کړی تاسو خپل کړی ته ځي او د باقي خل کې ته مونږ نه ځي ځکه چې حالت زیاته په ټینټ کې ګرمي وي او ګرمه موسم کې سردې موسم کې سردی زیاته وي په جنامې دلته خوشاله یو چې څه پر مونږ خپل کړی ته ناسوي د باقي خل کې ته نه ځمږه.
دا د خوست په ګولان کیمپ کې د وزستاني کډوالو یو مشر خاندراس تاثیر دوی خبري وره دي.
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان په وزوی د عیني ترمیم لمخه د جوړ شو په وزي عدالتونو د کار موده پای تر رسیدلې او په دې دوه کال کې په وزي عدالتونو د 240 رویا مقدمه اوریدنه تر سره کړي. یادې وی چې پاکستان حکومت د ترګری مقدمه اوریدنې لپاره د پوځي عدالتونو جوړولو ګام له هغې وروسته پورته کړ چې د پېښور پر عالمي پبلک سکول برید وشو. دا چې دغه عدالتونو کار ته او همدغه راز د دې د مودې ختمېدو ته کارپوهان څنګه ګوري په دې اړه له اسلام آباد احمد الله یو رپورټ را لېږلی راځي چې په ګډه وښو.
د پاکستان فوج د مطبوعاتو څانګې ISPR د اتوار په ورځ جاری کړي یو بیان کې ویلي دي چې کوم وخت په ملک کې ترهګري زیاته وه نو هغه وخت په آئین کې د ترمیم وروستو فوجي عدالتونو د جوړولو منظوري ورکړی شو او د خپلې دوه کاله مودې دوران فوجي عدالتونو د 240 اویا مقدمو اوریدنه وکړه چې پکې په مختلفو جرمونو کې ککړ 116 کسانو ته د مرګ سزا واورولې شو او په 114 مقدمو کې مجرمانو ته د قید سزا ورکړې شوه. په بیان کې ویلي شوی دی چې فوزی عدالتونو ته راوړې شوی ټولې مقدمې د قانون مطابق سرته رسولې شوی دی او د یادو عدالتونو د فیصلو له وجې د ترهګرۍ په پیښو کې کمی راغلی دی. په بیان کې زیاته کړې شوې ده چې خپل موده پوره کول وروسته فوزی عدالتونو کار بند کړی دی. د یادونې ده چې په 14 دسمبر 2014 کې پېښور په آرمی پبلک سکول د وسلوالو د حملې وروسته ملک نه د ترهګرۍ خاتمې لپاره قومي اکشن پلان جوړ کړی شو او په 10 جنوري 2015 کال کې د قومي اکشن پلان تر لاندې د یوشتم آئینی ترمیم په منظورولو نه فوزی عدالتونه جوړ کړی شو چې پکې درې په خیبر پختونخوا، درې په پنجاب، دوه په سندھ او یو په بلوچستان کې وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا.
د عوامي نېشنل ګوند د سند څانګې مشر سینیټر شاه سید د اتوار په مخام په کراچۍ کې یوې جلسې ته د وینا پر مهال ویلي، که څه هم په دې ښار کې پښتنو ته یو شمېر ستونزې رامخته دي، ولې د هر څه وړاندې هغوی د نورو قومونو سره د برابرۍ په بنیاد اوسېدل غواړي. تفصیل د محمد عمران په دې رپورټ کې.
شاه سید په کراچۍ کې میشتو پښتنو د ستونزو نه پرته په دې ښار کې د هغوی د بقا د جنګ کولو په اړه وویل چې دوی که څه هم دلته د یو شمېر ستونزو سره مخ دي، خو تر ټولو لویه مسله په دې ښار کې د پښتنو د پاتې کېدو او د نورو قومونو سره د برابرۍ په بنیاد د ژوند کولو ده. پر دې موقعه د ګوند مرستیال مشر کامل خان وویل چې دلته پښتانه د لکونو په شمېره کې آباد دي، ولې لا هم دوی توان نه لري چې د خپلو ستونزو په اړه د کومو چارواکو نه پوښتنه وکړي، چې لویه وجه یې په دې ښار کې د خپل سیاسي ووټ اچونکي په حیث اندراج نه کول دي. د کراچۍ په میټرو ویل سیمه کې یوې لویې جلسې ته د وینا پر مهال سینیټر شاه سید ویل چې په پاکستان کې د څلوېښتو کالو راهیسې افغان کډوال ژوند کوي، ولې ځینې حکومتي چارواکي وایي چې په دې کو باید د پاکستان وباسي. هغه په ټولو ادارو غږ وکړ چې ټول ملکونه د تابعیت ورکولو لپاره ځانګړی قانون لري، خو په پاکستان کې د تابعیت ورکولو هیڅ قانون نشته، خو د دوی ګوند به کله هم د افغان کډوالو په زور د وستلو اجازه نه ورکوي. د ذکر ده چې د کراچۍ ښار په ګڼه پښتون میشته سیمه سایډ ټاون میټرو ویل کې د شاوخوا څلورو کالو وروسته دا لومبې ځل دی چې عوامي نېشنل ګوند د دې لویې جلسې تابع کړي، او د ګوند مشرانو په وینا د فروری د میاشتې په لومبې اونۍ کې به دوی د ټولې صوبې په کچ جلسه کوي چې پکې به د ګوند مرکزي مشر اسفندیار ولی خان هم ګډون کوي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو ته غوږیسته له کراچۍ. زو مومندو جلسې ته تیر کال په کوزه مومندو جلسې کې د وجل شو نه خاصدارو کورنۍ وایي چې حکومت هغوی له د عمومي وجل شو کسانو په څیر درې درې لکه روپۍ ورکړي، ولې هغوی غوښتنه کوي چې باید هغوی ته د شهدا پیکیج نه مرستې ورکړل شي. تفصیل له سیمې د مشال ریډیو خبریال شانواز ترکزیره کوي.
د تیر کال په فروری کې په کوزه محمود کې د وسلوالو لخوا د وژل شوو نه خاصدارو کورنۍ غوښتنه کوي چې حکومت د هغوی له شهدا پیکج ورکړي. دوی وایي چې د هغوی خاصدار وژل شو نو د حکومت لخوا ورته د سیویلین یا عمومي وګړو په شان درې درې لکه روپۍ ورکړل شوي، ولې شهدا پیکج ورته نه دی ورکړل شوی. د درې پنډیالی د وژل شوي خاصدار انور خان ورور تاج محمد خان وای
موږ اوس دا هغه کو چې یار موږ ته د خپل پیکج چې کوم دی پوره میلاو شي، بل حکومت وایي چې دا یو ځین دی، دا یو ځین ځکه نه دی موږ په دې خاصدارای باندې موږ د پلار نیکه چې کوم دی هغه په دې کې شي شو یو مخکې دا غین راوونی سي یا سل کال بعد یا شپږ شل کال بعد چې کوم دی دا د ما ورور په کې شي شو.
سپینګر شوکت خان وای چې د حق ځوان زوی فرحات هم په دغه وجل شي کې شامل وو، وسلوالو تر وسله هم وړه او دغه وسله د هغوی خپل وو. نو حکومت په سیمه کې زیاتره وجل شوی خاصدار شهدا پیکج ورکړي، ولی هغوی له نه دی ورکړي.
حکومت مونږ ته خالي درې درې لکه روپۍ راکړي، وی و نوکری بل نوکری راکړل، وی و په دې شهیدانو کې مونږ اوس حکومت ته دا مطالبه کوو چې مونږ ته دې پیکج هم میلاو شي، او دا مشینونه د منګ ته میلا او شي منګ سا وصله نشته د منګ نوکری نشو کولی.
بلخوا د کوزه محمود ایجنسی اسیسټنٹ پولیټیکل ایجنټ نوید اکبر وای چې دغه خاصدارو کې زیاتره ایوازیان یا د قانوني خاصدارو په ځای کومبل چا څوکۍ ساتله، نو د وژل شوی وطنانو د شهدا پیکج حق نه جوړیږي.
ایوازیان خو کوم سیوی جن پکې دي دغه کنه ولکه ریګولر تاسو دغه نه کنه خاصدار نه کنه کومه د تیم د ګروپ چې کومه عام د سیوی جن کې خو چې کوم په دې کې ریګولر خاصدار یو دایي کومه کې ده
او یاد دی چې دغه خاصدار په کال 2018 د فروری په میاشت کې د ډیوټي په محل په لاټري کیمپ او دروازګي کې وژل شوی، چې د زیاتره وژل شوی تړاو د برهان خیلو قبیله سره وو. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ویجنسی.
دا مشال ریډیو دا
مشال لړیو ته وګورئ. ورځونکو په درستو کې د پاکستان حکومت د سغدریزي ضد د ضرب کلم په نامه د مهم پیلولو اعلان کړی، خو کارپوهان وایي د دې ګام وړاندې باید د پاکستان حکومت لومړی خپل ځان او بیا ولس د سغدریزي ضد پر مفکوره پوه کړي. تفصیل د انیس اجمل په دې رپورټ کې ورو.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي روان کال به په هیواد کې د سخت دریځ ختمولو په موخه د ضرب قلم په نامه کمپاین کوي. نوموړي تیره اونۍ په اسلام آباد کې یوې غونډې ته ویل چې له هیواده د سخت دریځ ختمولو لپاره د ضرب عصب عملیاتو په څیر د ضرب قلم په نامه د کمپاین اړتیا ده. د پاکستان سرکاري میډیا وایي چې وزیر اعظم د دې ګام لپاره د 500 میلیون روپو اعلان هم کړی دی. په کوهاټ یونیورسټي کې د جرنالیزم څانګې مشر پرویز خان وایي له هیواده د سخت دریځ ختمولو لپاره باید حکومت لومړی د دې په مفکوره ځان پوه کړي، ځکه چې د دې بغیر هڅې له ناکامۍ سره مخ کېدای شي. نوموړي زیاتوي له بده مرغه په پاکستان کې د سخت دریځ ضد شدید ګامونه پورته کیږي چې له وجې په هیواد کې نورم تاوتریخوالی رامنځته شي.
پاکستان کې کوم کاونټر نریټیو دی هغه هم شدید دی، ایکستریملی. نو دا ډېر غټه مسله شي چې کله ته نریټیو کاونټر کول غواړي هغه هم شدید دی او کاونټر نریټیو هم شدید دی، نو بهتري نه راځي. موږ ګورو چې پاکستان کې کوم نریټیو بلډ کیږي یا کاونټر نریټیو چې کوم جواب کې وو ته جوړیږي هغه کوم ډومیننټ انسټیټیوشن دی آل سره جات کر راځي، او ډومیننټ انسټیټیوشن دی آی ایس پی آر او دغه شانتي نور ادارې هغه کار کوي لګیا دي. خو څو پورې د پراپر چې کوم جهادي تنظیمونه دي یا شدت پسند تنظیمونه دي هغه نریټیو باندې ځان پوه نه کی او هغه لپاره ضروری نه دي ته کاونټر نریټیو سلاټ شي، بلکې متبادل نریټیو لکه تعلیم په ذریعه باندې یا نور میسجز په ذریعه باندې میسجز کنستراکټ کی تو دا به کافی حدا پورې بهتري راتلی شي. خو موږ پاکستان کې دا دینو چې کاونټر نریټیو باندې ډیر کار نه کی.
په پېښور یونیورسټي کې د جرنالیزم څانګې استاد فیصل الله جان چې د سخت دریځ ضد په مفکوره کار هم کړی وایي په پاکستان کې د سخت دریځ مسأله د ډېر وخت راهیسې روانه ده، خو حکومت تر اوسه د دې د ختمولو لپاره کوم لوی ګامونه نه دي پورته کړي. فیصل الله جان وایي باید حکومت د سخت دریځ د لمین سوړلو لپاره د تعلیم، څېړنې او مدرسو نظام ښه کولو په ګډون متبادلې لارې خپلې کړي.
دا ښکاری چې اسیم ندی کړی ځکه نکتا یو ارګنایزیشن دی د حکومت، نو هغه یو پالیسی جوړی خو دا رچې د هغه رفتار ډیر کمزور دی. زما خپل خیال دا دی نریټیو صرف دا د ټکو مجموعه نه ده، بلکې عملی قدم اخیستل هغه اوم د نریټیو وسه ده، او نریټیو چې جوړیږي نو د هغه لپاره خصوصا یو سو اداري وي چې هغه ادارو کې دننه د ملک په سطح باندې نریټیو جوړیږي، نو هغه کې یو سلیبس وي لکه مذهبي تفکی لکه جماعتونو کې څه دي په مدرسو کې څه ښودل کیږي هغه سره سره چې کوم دی نو ماس میډیا اخبارونه ریډیو ټلویزیون دا په ملک کې څه کوي، نو اصل کې په دې کمپریهنسیو لیول باندې کار کول پکار.
د پاکستان حکومت د تراګری ست کمی اداره یا نیکټا په 2013 کال کې جوړ کړه چې تراګری او سخدری سي ضد عملی ګامونو پورته کولو او جامع تګلارو جوړولو په ګډون مختلف کارونه کوي. د سیاسي ټولنیزو چارو پوه خادم حسین وای په پاکستان کې د ځینو مذهبي ډلو د فعالیتونو په اړه زیاتره ولس پوهان نه لري، باید چې حکومت د سخدری سي د لمین سوړلو لپاره لومړی د پوهې پروګرامونه پیل کړي. نوموړي زیاتوي چې سخدری سي ضد بادلې مفکوري لپاره ډیرو ادارو کسانو حکومت ته وړاندیزونه لیږلې دي، خو د پاکستان حکومت په دې برخه کې سنجیده نخکاری.
تعلیمی نظام کی کم چې انتهاگر فکر په مخ کې وړي دغه نصاب سو دغه تعلیمی ماحول کې د متبادل سوچ تسلیمول هغه په دغه نصاب کې نشته، دغه تعلیمی ماحول کې نشته. چې کم د مذهبي ګوندونو یا د داسې ګوندونو چې هغه یا خو سیاست کې سالي او مذهبي دي یا د خیر ښېګړې په نوم لګیا دي کار کوي یا هغه باندې نظر ساتلو هغه لا تر اوسه پورې بالکل په نظر نه راځي. ما ته ښکاري داسې چې دغه متبادل مفکوره در به قلم دي ستوي د دې په ذهن کې بل خپل داسې عددي تشریح او توجیه موجود دي خو په نظر چې سخکاری نو هغه د سینې د ګنې شغې ته موږ نظر به قلم ویل شي.
د پېښور پر آرمی پبلک سکول تر برید وروسته د پاکستان حکومت اتراګری او سختدریسي ضد شل نکاتی پلان جوړ کړی وو چې پکې د تشدد او کرکې خوراونکو پر ضد کارروایانې د مدرسو رجستریشن او دغه سیزنې نورې خبرې شاملې دي. دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
مشال لړو ته هغه سه ورځن کو لګ شپه کې دولس نه بجې کې دن کې یو منور شاه هم سټوډیو ته غلې نو راځي چې لغوي د خبرو لاندې زور
د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه وایي له دې ایجنسۍ د پوځي عملیاتو له وجې د افغانستان خوست ولایت ته کډه شوي خلکو د واپسۍ عمل به له 14 جنوري پیلوي چې پکې به هر ورځ 200 کورنۍ خپلو سیمو ته ستنول کیږي. د سرکاري شمیرو تر مخه په خوست ولایت کې خواوش 6000 وزیرستاني کډوال میشت دي. د پاکستان پوځوي پوځي عدالتونو د خپلې مودې پوره کېدل نه پاس د پرون راځي کار بند کړي دي. دا عدالتونه چې د پېښور په آرمی پبلک سکول د برید وروسته د 2015 کال په جنوري کې د یو آئینی بدلون پترس کې جوړ شوی وو. چارواکي وایي پوځي عدالتونو په تیرو دوو کلونو کې ټولې 240 مقدمې مکمل کړي چې پکې 116 کسانو ته د مرګ او 114 کسانو ته د عمر قید سزا اورول شوې ده. د عوامي نېشنل ګوند د سین سانګې مشر سېنېټر شاهد سید وایي د کراچۍ پښتنو ته یو شمېر ستونزې ورپېښې دي خو تر هر څه اول د نورو قانونو سره د برابرۍ په بنیاد اوسېدل غواړي. نوموړي پرون په کراچۍ کې د یوې جلسې پر مهال وویل چې په پاکستان کې د 30 کلونو راهیسې میشت افغان کډوال اوس حق لري چې ورته د دې هیواد شهریت ورکړل شي. په افغانستان کې د نېټو د غوس ملاتړ ماموریت خپل 200 پوځیان په فراه ولایت کې ځای پر ځای کړی دي. لدې دوه ورځې وړاندې د امریکا دفاع وزارت اعلان کړی وو چې په هلمند کې به ډېر زر 300 پوځیان ځای پر ځای کړي. په دې وروستیو کې په فراه او هلمند ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ سخت جګړې شوې دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي هغه په جمهوریت د ناسم معلوماتو خورولو او انټرنیټي غلا اثرات دومره مهم نه وګڼل دي. په داسې حال کې چې دغه هیواد استخباراتي ادارې د نتیجې تر رسیدلې چې د روس ولسمشر د امریکایي ولسمشرو انتخاباتو اغیزمنولو لپاره د انټرنیټي غلا د کمپاین امر کړی وو. او د عراق ځواکونه چې په موصل خار کې له داعش سره جنګیږي وایي د دجله سیند ختیځ غاړې ته رسیدلې دي. دا له داعش نه د عراق د دویم لوی خار موصل د بیرته نیولو د عملیاتو په ترڅ کې د عراقي ځواکونو لویا بریا ګڼل کیږي.
حضرت خو دا منور شاه چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. په دین مې کې ستاسو لپاره یو شمیر ریپورټونه لرو. خلمړی زو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان زنو رسپانو په خپلو ادارو کې سره اخیستي سیرا ظاهر توکشه.
نن د انګریزي ژبې ورسپانډ ډان خپل ادارې کې لیکي 13 ونی د پنجاب په لودرا سیمه کې د ریلګاډي او رکشې ترمنځ ټکر کې شپږ ماشومان او دوه نور وجل شوي چې په پاکستان کې د ریلوې خراب نظام او انفراستراکچر په ګوته کوي چې لسمه دې راسي مسلسل دا قسمه پیښې را روانې دي او په دې پیښو کې یو شمېر خلک وجلې شوي. ادارې وړاندې لیکي په دې کې هیڅ شک نشته چې پاکستان ریلوې نظام ته په فوري توګه د تخنیکی اپګریډ کولو او اډیټ کولو ضرورت دی چې ولې دا رنګ پیخي رامنځته کیږي. او کله چې هم دا قسمه پیخي وشي نو د ریلوې وزارت یوازې د غم او زپلو کورونو سره په خواخوږي ښکار کول خپل ذمہواری پوره کړي. ادارې زیاتوي باید چې له دې وروسته د ریلوې وزارت هغه کمزوري ولټوي چې لکه بلې دا رنګ پیخي رامنځته کیږي خو دلته یوازې په بیانونو د هر څه سرته ورسول شي. ادارې اخر کې وایي چې وکتل شي نو یوازې د کال 2014 په لومړیو شپږو میاشتو کې و د ریلګاډو د جنگیدو یا د پټلې د پریوتو پیخي رامنځته شوی او تر دې دمه د یوې پیخي پلټنې هم نه دي شوی. ریلوی د سفر او تجارت لپاره یو ښه او اهمه ذریعہ ده باید چې حکومت په دې باندې خصوصي توجه ورکړي او یوازې د دې نظام په اپګریډ کولو او د دې په اډټ کولو دا مسله حل کې دي شي. د دې ترڅنګ د پیښور نه خپلې دونکو اج ورس پڼ خپل ادارې کې وای په ملک کې د بجلی په څنګه کې گردشي قرضې له 600 شپږ سو شپږ ته ارب روپو نه وړي دلی او د دې صورتحال نه په مجبورې دوه د بجلی نجی کمپنو د بجلی د پیداوار بندولو د لکور کړي په کوم چې د بجلی او بو وزارت وزیر اعظم ته د نوټس اغستو ویلي د ادارې په وینا دا سلسله به تر هغه روانه وي چې تر څو د بجلی د بلونو راغونډولو یو پاک او صاف نظام معرفي نکړی شي. په دې ملک کې هر څه شته خو اکثره وخت نظام د نشتوالي یا په هغې د عمل نه کولو په وجه دومره غټې غټې مسلې راپیدا کیږي. اداري آخر کې وایي ځینې خلک غټ غټ بلونه ادا کوي خو د هغې باوجود هم لوډ شیډنګ موجود دی او په دې ژمي کې هم لوډ شیډنګ کیږي او د دې سره سره ځینې وخت مس مینجمنټ یا د خراب نظام په وجه هم لوډ شیډنګ کیږي. د هر څه د حکومت په کارکردګۍ باندې یو سوالیه نشان دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ډیلی ټایمز ورځپاڼې په تیر 2018 کال کې د نړۍ په هیوادونو کې د ناامنۍ پیښو د غټو علتونو او فرانس پریس خبر ایجنس بیا د 2018 کال د پیل په شپه په استنبول ښار کې پر یو کلب د حمله کوونکو د پیژنګلو په اړه لیکنه خبرې کړي چې تفصیل یې له هرمبا چاورو.
د فرایډی ټایمز ورځپاڼې په لیکنه کې لیکوال او شنونکي اندلیب عباس وایي 2018 کال د دې خبرې شاهد وو چې د نړۍ خلک د روایتي سیاست پر ضد ودرېدل. د دې لامل د هغې ناانډولۍ زیاتوالی دی چې د نړۍ د شتمنو او غریبو وګړو ترمنځ شتون لري. همدا علت دی چې د 2018 کال له پیل سره سم د نړۍ په هیوادونو کې د ناامنۍ او تاوتریخوالي پیښې زیاتې شوې. په تېره ترکی هغه هیواد دی چې پکې تر بل هر هیواد زیاتې د ناامنۍ پیښې وشوې. په عراق او هند کې حکومتونه مجبور شول چې پر ځینو وزیرانو یې د درغلۍ او تورونو لګېدو له وجې له هغوی څوکۍ بیرته واخلي. د پاناما اسنادو افشا کېدو په ترڅ کې هم د نړۍ یو شمېر مهم شخصیتونه له ستونزو سره مخامخ شول. لیکنه کاږي لنډه ده چې 2018 کال د بدلون د یو کال په توګه مخته راغلو، خو آیا چې دا بدلون به د نړۍ د انسانانو په ګټه تمام شي او که په تاوان، دا به وخت ثابته کړي. په لیکنه کې د نړۍ په بدلیدونکو حالاتو کې د ټولنیزې میډیا د مهم رول یادونه اهم شوې. د لیکنې تر مخه پر انټرنیټ د هغه سوریایي ماشوم چې د سمندر پر غاړه مړ پروت دی د عکس تر خپرېدو وروسته د اروپایي ټولنې هیوادونه مجبور شول چې د کډوالو په باب خپلو پالیسیو ته له نوي سره کتنه وکړي. همداراز هم د ټولنیزې میډیا کمال دی چې په پاکستان کې یې په ډیرو لږو ورځو کې له یو غریب چایوالا څخه ماډل جوړ کړ. بلخوا فرانس پریس خبری ایجنس د ترکیې د دولتي پریس په حواله لیکلي په استنبول ښار کې د نوي کال پر شپه پر یو کلب حمله کوونکي کس ازبک وسلوال دی چې تړاو یې له اسلامي دولت ډلې سره دی. په دغه حمله کې 9 کسان وژل شوي ول. تر دې مخکې د دغه حمله کوونکي په اړه چې لا هم نیول شوی نه دی بېلابېلې رایې ورکول شوې وې. په ځینو رپورټونو کې راغلي ول چې دغه کس د قرغیزستان دی او ځینو نورو بیا هغه د چین له یوغوریانو څخه یاد کړی و. خو یو شمېر ترکی ورځپاڼو د هغه هیواد د امنیتي او استخباراتي ادارو له کوله ویلي دغه 34 کلن بریدګر چې په اسلامي دولت وسلواله ډله کې د ابو محمد خراساني په نوم پیژندل کیږي اصلا د ازبکستان دی او د منځنۍ اسیا لپاره د یادې ډلې غړی دی. نوموړي په داسې حال کې چې د نوي 2018 کال پر پیل یوازې 15 دقیقې وخت وې د استنبول ښار پر رینا نومي کلب برید وکړل او د 20 بهرنیانو په شمول یې 12 ترکان په ډزو ووژل.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د ایران پخوانی ولسمشر اکبر هاشمی رفسنجانی تیر مازیګر له دې نړۍ سترګې پټې کړې. رفسنجانی چې 2 کلن وو له 1909 نه تر د 1999 پورې د ایران ولسمشر وو. هغه د ایران د اسلامي انقلاب له مخکښو بنسټ ایښودونکو څخه وو. تفصیل د رضوان مراد په دې رپورټ کې.
ایرانی رسنۍ وایي د دې هیواد پخوانی ولسمشر هاشمی رفسنجانی د یوې قلبي حملې له امله پرون روغتون ته یوړل شو او مازیګر مهال یې ساه ورکړه. د ایران دولتي تلویزیون د 20 کلن رفسنجانی مرګ داسې اعلان کړ.
آیت الله هاشمی رفسنجانی، یار دیرین امام، انقلاب و رهبری پس از عمری تلاش و مجاهدت در راه تحقق اسلام و انقلاب به ملکوت اعلی پیوست.
تر اوسه پورې د ایران حکومت د رفسنجانی د جنازې او خاورې ته د هغه د سپارلو د نیټې او مراسمو په اړه څه نه دی ویلي. اکبر هاشمی رفسنجانی له 1909 کال څخه تر 1999 کال پورې د ایران ولسمشر و. نوموړی د 2015 کال په انتخاباتو کې هم ځان کاندید کړ خو د محمود احمدی نژاد پر وړاندې ماته وخوړه. نوموړی د ایران د 1909 میلادي کال د اسلامي انقلاب له مخکښو بنسټ ایښودونکو څخه و او د ژوند تر پایه یې د تشخیص مصلحت نظام د ټولنې مشري کوله. رفسنجانی دوه ځله د ایران د ولسمشر او دوه ځله د پارلمان د رئیس په توګه پاتې شوی و. اکبر هاشمی رفسنجانی د ایران د پخوانی ولسمشر محمود احمدی نژاد او د جمهوری ریاست تر نظر لاندې بنسټونو له سرسختو منتقدونو شمیرل کېده.
مشال لړو ته غوږیستې زو افغانستان ته اوریدونکو تیر میاشت په ماسکو کې چین، پاکستان او روس د افغانستان په اړه یو د اړخیزه غونډه وکړه چې په کې دغه هیواد امنیت او په ځانګړې توګه د داعش لخوا مخ په زیاتېدونکې خطر باندې خبرې وشوې. افغانستان یا د غونډه د هیواد په چارو کې لاسوهنه بللې ده. پړې نور تفصیل لمنور شاورو.
د 13 دسمبر په 28 نیټه په ماسکو کې چین، پاکستان او روس د افغانستان د امنیت په اړه یو درې اړخیزه غونډه وکړه او په کې درې واړه هیوادونه په دې سلا شول چې په دغه هیواد کې د سولې د خبرو بحالولو لپاره به د ملګرو ملتونو له تور لیسټه د افغان طالبانو د نومونو ایستلو هڅه کوي چې دا راز په افغانستان کې امنیت پر ځای شي او د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش د ختمولو لپاره په سیمه ییزه کچا هلې ځلې وکړل شي. افغان حکومت د یادې غونډې په اړه ویلي چې پکې د دې هیواد استازي موجود نه وو او دا به ګټوره نه وي. افغان حکومت همداراز یاد غونډه د دغه هیواد په چارو کې لاسوهنه ګرځولې ده. بلخوا یاد درې واړه هیوادونه افغانستان هم په دغه لړۍ کې په شاملولو سلا شوې دي. فرایډی ټایمز ورځپاڼې د سیده میمونه رباب یوه لیکنه خپره کړې چې پکې نوموړې وایي د ماسکو درې اړخیزې غونډې امریکا او هند هم فکرمند کړي چې په دې سیمه کې یو نوی اتحاد رامنځته کیږي. میمونه لیکي عجیبه خبره دا ده چې د افغانستان په اړه د روس، چین او پاکستان دا درېیمه غونډه ده خو په اولنیو دوو غونډو هیڅ ډول غبرګون مخې ته نه و راغلی. نوموړې زیاتوي چې د افغانستان په اړه له دې وړاندې هند، روس او چین هم درې اړخیزه غونډه کړې خو افغان حکومت پرې دا ډول غبرګون نه وښودل. بلخوا افغان حکومت د هغې وړاندیز مخالفت هم کړی چې د افغان طالبانو نومونه دې د ملګرو ملتونو د تور لیست نه وویستل شي. افغان حکومت دا دریز لري چې د افغان وګړو په اړه هر ډول پریکړه به افغان ولس او د دوی نماینده افغان حکومت کوي. دا راز افغان حکومت لا هم د داعش په نسبت افغان طالبان د دغه هیواد لپاره لوی خطر بولي. خو میمونه رباب لیکي چې له دې وړاندې په ماسکو کې ایران، ترکی او روس د شام د شخړې هواري لپاره هم یو غونډه کړې وه چې په نتیجه کې یې په دغه هیواد کې ډزبندي رامنځته شوه. نو ممکنه ده چې امریکا په سیمه کې د روس په زیاتېدونکي نفوذ اندېښمنه شوې وي. دا راز هند هم اندېښنه لري چې روس په داسې حال کې د پاکستان سره تعلقات زیاتوي چې د اسلام آباد او بیجنګ ترمنځ اړیکې لا له وړاندې ډېرې ژورې دي.
په افغانستان کې پاتې کیږو. د افغانستان پولیسي جرګه کې د هلمند ولایت یو شمېر استازي وایي چې ایران د افغانستان د جنوب لویدیځو برخو په ناامنیو کې لاس لري او د وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي. په ورته وخت کې د فرا د ولایتي شورا منشي هم مشال دیو سره په خبرو کې دا ومنله چې وسلوالو طالبانو خپلو ګواښونو ته د ایران په مرسته زور ورکړی خو لا هم د دې څرګندونو په اړه د ایران خبرګون مخې ته نه دی راغلی. تفصیل د اجمل تورمان په دې رپورټ کې ورو.
په ولسی جرګه کې د هلمند ولایت یو شمېر استازي د افغانستان په جنوب لویدیځ ولایتونو کې د نامنیو د پراختیا مسول ایران ګڼي وایي چې په پوځي او سیاسي چارو کې د دغه هیواد لاسوهنی د یادو ولایتونو سوله او ثبات له ګواښ سره مخ کړی دی. په ولسی جرګه کې د هلمند ولایت استازي عبدالحی اخونزاده د یک شنبې په ورځ وویل چې وسلوالو طالبانو سره د ایران لخوا مالی مرسته کیږي او دغه ډله په هلمند کې په ایرانی وسلو جګړه کوي.
ایران واقعاً په هلمند کې مداخله کوي او د هلمند د مخالفینو باندې طالبان چې د حکومت پر ضد جنګیز دغو سره همکاري کوي چې هغه دواړه کومه همکاري دي چې د وسلې په همکاري ورسره کې زیاتې چې هغو ته ډېر لوی مردن وسلې ورکوي او دوم اقتصادي کومک دی.
اخونزاده ویل ایران په تیره کې هم د وسلوالو مخالفینو ملاتړ کوو خو په خبره یې چې په دې وروستیو کې د دغه هیواد لاسوهنه ډېره شوې ده. د فرا د ولایتي شورا منشي داد محمد قانی هم وایي چې وسلوالو طالبانو د ایران په ملاتړ په دغه هیواد کې خپل ګواښونه پراخ کړي دي.
دغه ورځې څخه چې زموږ د فرا د ولایت د بخش آباد د ډیزاین ژغونه راپورته شوي دي او د حکومت څخه دا موضوع په جدي او تیګیري شوې ده. هغه سره سم زموږ د ولایت پر ولایت
ولایت باندې تهدیدونه ډیر شوي دي. دشمن روزل شوی دی او طالب ته طالب حمایت شوی دی چې د طالب په لاس کې تخیل سلا لري چې او د شپې دوربین لري او عزیز موږ ولایتو کې د دې دي چې د ایران د فتح حمایت کوي.
په ولسی جرګه کې د هلمند ولایت د استازو په خبره کچیرې له وطلوالو مخالفینو سره د ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول د ایران لخوا مرسته ونه شي، د یوې ورځې لپاره هم له افغان ځواکونو سره د جګړې توان نه لري. دا لومړی ځل نه دی چې د افغانستان په چارو کې د ایران د لاسوهنې خبره کیږي، بلکې تر دې مخکې هم یو شمېر لوړپوړو حکومتي چارواکو او د ملي شورا غړو ایران او پاکستان د افغانستان په ناامنیو کې ښکېل بللی وو. د افغانستان په لویدیځ کې سیمه ییزو چارواکو اندا هم ویلي چې په فرا کې د وژل شویو طالبانو جسدونه ایران ته لیږدول شوي دي. د فرا والي آصف ننګ ویلي د طالبانو مشران د ایران په مشهد، کرمان او یزد کې استوګن دي او د ورانکارو اعمالو د ترسره کولو لپاره افغانستان ته راځي. خو د افغانستان د دفاع وزارت په داسې حال کې چې وایي په دې برخه کې تر اوسه شواهد نه لري ټینګار کوي چې د افغانستان د دښمنانو په وړاندې به له هیڅ ډول هڅو څخه ډډه ونه کړي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
په افغانستان کې پیښو ته د راستنېدنې لپاره د دولت وزیر وایي په ټول هیواد کې د جګړو او طبي پیښو له امله له 1,05,000 کورنیو څخه زیات بې ځایه شوي دي. ویز برمک دا خبرې د یکشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وکړې، زیاته یې کړه چې دغه شمیر د روان کال د حمل میاشتې له پیله تر اوسه ثبت شوی دی. په نور تفصیل د عبادالله خنانزي په دې رپورټ کې ورو.
پیښو ته د رسیدنې لپاره د دولت وزیر وایي په ټول هیواد کې د جګړو او طبي پیښو له امله 1,03,301 کورنۍ بې ځای شوې دي. ښاغلی برمک د یکشنبې پر ورځ د افغانستان له کډوالو چارو وزارت سره په یوه ګډه خبري غونډه کې وویل له دغې شمېرې څخه 1,05,503 کورنۍ بېرته خپلو کورونو ته ستنې شوي دي، خو 45,008 کورنیو سره لا هم مرسته کېږي او 25,550 کورنیو ته د مرستو لپاره څېړنې روانې دي. خغلی برمک زیاته کړه د ژمي لپاره د حکومت له بیړني کوټ څخه 1,22,000,000 افغانۍ ځانګړي شوي دي.
در مجموع در طول
دای وای پوتیر یو کال کې 1,000,000,000 افغانۍ څخه زیات مو د حکومت د بیړني کوټ نه بې ځای شوي ته ځانګړي کړی دي. د ژمي لپاره مو 1,22,000,000 افغانۍ ځانګړي کړی چې د ولایتونو په کچه د کټګوریو لمخې 2-15,000,000 افغانۍ پورې هر ولایت ته انتقال شوي دي. خاغلی برمک ویل ډیری دغه کورنۍ په کندوز، فراه، اروزګان، هلمند، ننګرهار، فاریاب، غزنی، سرپل، پکتیا، بغلان او بادغیس ولایتونو کې بې ځای شوي دي. برمک زیاته کړه د بې ځای شویو تر څنګ په وروستیو میاشتو کې د جګړو له امله د 25,000,000 په ارزښت عامل منفعه تاسیساتو ته هم زیان اوښتی دی. پیښو ته د رسیدنې په برخه کې د دولت وزیر په داسې حال کې بې ځایه شویو ته د مرستو خبره کوي چې یو شمېر بې ځایه شویو په وار وار رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې له لازمو مرستو څخه نه دي برخمن شوي. په ورته وخت کې د کډوالو چارو وزارت د پلان مرستیال فضل احمد عظیمی وویل د 2014 کال د نومبر له 16 نیټې څخه تر اوسه له ایران او پاکستان څخه څه باندې 1,250,000 کسان په داوطلبانه ډول هیواد ته راستنه شوي دي. خاغلی عظیمی وویل اوس مهال 1,05,000 بې ځایه شوي په ولایتونو کې ژمنیو مرستو ته اړتیا لري. دای وایي په ټوله کې 1,05,000 بې ځایه شوي په ولایتونو کې لرو چې مرستو ته اړتیا لري. 2,10,000 هغه بې ځایه شوي او راستانه شوي کډوالې کورنۍ دي چې له سختو ستونزو سره مخ دي او ژمنیو مرستو ته اړتیا لري چې باید ورسره مرسته وشي. د کډوالو چارو وزارت د پلان او پالیسۍ مرستیال همدار ازویل افغان حکومت د بې ځایه شویو او ناراجستر شویو راستنه شویو کډوالو لپاره 15,000,000 ځانګړي کړي چې 3,50,000,000 افغانۍ دغه وزارت ته انتقال شوي دي. ښاغلی عظمی وایي لا هم نږدې 1,000,000,000 افغانیو ته اړتیا شته چې په ژمي کې بې ځایه شویو او کډوالو کورنیو ته رسیدنه وکړو. له دې مخکې د حکومت اجرایه رئیس عبدالله هم د کډوالو او بې ځایه شویو ستونزو ته په اشارې سره ویلي چې هغوی ته باید لازمې مرستې وشي.
د مشال رادیو
د ګلدورځي
اونیس پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لاسو بجو
د مشال مرکه
په یوونی ما بجا
مشالونه
په دوانی مو بجو
د سولې پلور
په پاوکم دریو بجو
سندرې جادوګری
په درېنی مو بجو
روختیا او درملنه
په تمنه ته د پاسا سلورو بجو
و مشال لړیو ته غوښتي اوریدونکو د پاکستان فوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د بلوچستان خوزدار علاقې دوره کړې او هلته یې د پونتون زده کوونکو ته وینا کړې. د پاکستان د نورو چارواکو په څیر د فوز مشر هم د اقتصادي راهداري په برخه کې د بلوچستان صوبې ګټې د غزده کوونکو ته په ګوته کړې. رټرز خبرې جانس پر دې موضوع یو مقاله خپره کړې چې غټې برخې یې لګولی اچولو.
د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري په اړه ځینې سیاسي او ملت پاله ګوندونه اعتراضونه لري چې د خیبر پختونخوا او بلوچستان صوبو ته پکې کمی پروژې ورکړل شوي دي، خو وفاقي حکومت په وار وار ویلي دغه پروژو ډېرې ګټې هم دغه صوبو ته رسیږي. په بلوچستان کې ملت پاله ګوندونه له وفاقي حکومت شکایت کوي چې صوبو ته پاملرنه نه کوي. خو رایټرز خبري ایجنس لیکي چې د بلوچستان خوزدار خار به د اقتصادي راهداري کې ډېرې ګټې ترلاسه کړي. د پاکستان او چین ترمنځ د 50 ارب ډالر په لګښت د انرژي، سړکونو او نورو پروژو سره به چین د پاکستان ساحلي خار گوادر ته رسائی ولري. د پاکستان فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا د بلوچستان خوزدار ته اتللی وو او په هنتون کې زده کوونکو ته وینا کړې وه. رویټرز خبر ایجنس د فوج مشر قمر باجوا په حواله لیکلي چې بلوچستان صوبه په خوا هېره کړل شوې وه، خو اوس به داسې نه وي. خبر ایجنس لیکي چې په هغه غونډه کې زده کوونکي د اقتصادي راهداري بلوچستان صوبې ته د ګټو په اړه مشکوک ول. که څه هم بلوچستان صوبه ډېرې قدرتي زیرمې لري، خو د صوبې سیاسي او ملت پاله ګوندونو شکایت لري چې وفاقي حکومت دوی ته حقونه نه ورکوي. خبري ایجنس د یوې سړنې په حواله لیکلي چې اقتصادي پروژې کې به تر 100,000 پورې ملازمتونو موقع ترلاسه شي. همدغه شان د چین یوې ورسپانې د ملازمتونو شمیره 100,000 ښودلې، خو په دې کې پوښتنه داده چې آیا دغه ملازمتونه به بلوچستان او یا وړوکي صوبو ته ورکول کیږي او کنه. خبري ایجنس لیکي چې د بلوچستان نورو علاقو په شان خوزدار هم شاته پاتې دي. دا یوه صحرایي علاقه ده چې پکې هسپتال نشته او نورو سهولتونو څخه هم محرومه ده. خبري ایجنس د اعلی وزیر نواب ثناء الله زهری په حواله لیکلي چې خوزدار کې بعد اقتصادي راهداري لاندې 9 ځانګړي صنعتي زون جوړیږي چې دې سره به د خاروالو ته ډېرې ګټې ترلاسه شي. خبري ایجنس لیکي چې خوزدار نه خو کوټې سره او نه هم گوادر سره نږدې دي، خو ریاستي چارواکي دریځ لري چې د بلوچستان دویم لوی ښار د کوټې او کراچۍ ترمنځ د ترانزیت وړتیا لري.
دا مشال ریډیو دا.
مشال لړیو ته غوښتي تاسو زموږ خبرونه په مشال لړیو .com هم اوریدئ شي. ای پی خبری ایجنس لیکي چې یو وخت وو چې پاکستان د رختونو په صنعت کې ډېر مخکې وو، خو بیا د بجلی د نشتوالي له امله دغه کاروبار سخت اغیزمن شو، خو اوس بیا ورو ورو دغه صنعت په خپلو خپو د ودرېدو هڅه کوي. تفصیل له مجید بابر اورو.
ایف پی خبری ایجنس په خپل یو راپور کې د پاکستان په فیصل آباد کې تر اغیز لاندې راغلي د رختونو د صنعت موضوع راغستې ده او لیکي چې په دغه هیواد کې د تیرې یوې لسیزې راهیسې د بجلی د بحران له امله تاواني شوی د رختونو صنعت یو وار بیا ورو ورو په خپلو خپو د ودرېدو جوګه کیږي. خو د ایجنس په خبره د بجلی د زیاتو نرخونو او په بازار کې د سختې مقابلې له امله دغه رفتار ډېر ورو دی. اجانس لیکي چې د توانایي په شعبه کې د تیرې یوې لسیزې راهیسې نه د ذکر وړ سرمایهکاري شوې ده او نه د دغه هیواد د توانایي اداره د دې جوګه شوې ده چې د خپل رښتونی لګښت واجب لدا رقم د بجلی کاروونکو نه واخلي، چې له وجې د توانایي ادارې سخت مالي بحران سره مخ دي. د دې له امله د رختونو د صنعت کاروباري ادارې دا مهال تاواني روانې دي. د ذکر ده چې په فیصل آباد کې د رختونو کارخانو سره د دغه ښار د آبادۍ 30% خلک تړل شوي دي. اجان زیاتوي چې پاکستان دا مهال د نړۍ په هغو څلورو لویو هیوادونو کې یو دی چېرته چې د مالوچو پیداوار کېږي، خو د رختونو کارخانه دارو د دې نه ځکه ګټې ترلاسه نه کړې چې د ګیس او بجلی رسد ورته په صحیح توګه نه کېدو او هغوی په بازار کې خپلې کړې وعدې نه شي پوره کولی. نو د دې له وجې بیا هغه اخیستونکي چې د فیصل آباد د کارخانو زاړه ګاکانو د ویتنام او بنګلادیش بازارونو ته مخه وکړه. د رختونو یو پخوانی کارخانه دار ریحان براره اجانس ته ویلي دي چې په زرګونو کارخانې بندې شوي او د دې کاروبار درېیمه برخه صلاحیتونه ورک شول او چې څه لږ ډېر کاروبار پاتې دی هغوی هم د تیرو وختونو غوندې پیداوار نه کوي. ښاغلی براره یادوي چې په شواروس کې نیمه ورځ به مونږ کارخانې په ډیزل چلولې چې د ده په خبره په مالي توګه د برداشت نه بهر خبره وه. نو د دې له وجې هم ډېرې کارخانې وتړل شوې چې تاوان کې وې. دا مهال د دې ستونزو له امله د رختونو د صنعت برآمد د 2% نه 14% ته راټیټ شوی دی. براره وایي چې بجلی نه وي نو کارخانې به څنګه چلیږي.
د سولې پر لور
ټول تخپل پلو غړی چې نور ور بند کی
د سولې आवाज دی
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري
د سولې پر لور
مشال لړو ته هغه غوښته زو خبر جنسی ته د خبر جنسی د لوړګي خبري اعلان ګیله کوي چې حکومت د دوی د پریس کلب وداني نه جوړوي دی وایي دغه منسوبي پرنسته هم شی و خو اوس د فاټا سیکریټریټ په کلنی پرمختي پروګرام کې د دغه لپاره هیڅ نه دی خودل شوی دا چې دغه خبري اعلان نور څه ګیله لري د فرحات چینواری په دې رپورت کې
د خیبر جنسی د لوړګي خبر اعلان وایي چې د دوی د پریس کلب د ودانې جوړولو منصوبه فاټا سیکریټریټ د کالنی پرمختیایي پروګرام نه وستلې ده او د پریس کلب د ودانې د نشټوالي له امله د یو شمیر مشکلاتو سره مخ دي په دې حکله د لوړګي پریس کلب صدر اکمل خان مشال ریډیو ته وایي
لنډي ګوتل پریس کلب د جوړېدو لپاره خو ډېرو ګورنرانو رااله اعلانونه وکړه ایون دا چې هغې یو تختم لګول چې مونږ به لنډي ګوتل پریس کلب جوړو باقاعده افتتاح وشوه سنگ بنیاد او تاریخ او ورڅ نامې وغیره ولیکل شوې فاټا سیکریټریټ هغه بالکل به دې کې انټرسټ نه اخلي او هغه مونږ ته چې دا پریس کلب نه جوړي 74 لاکھ روپۍ وي هغه تقریبا اوس واپس شوې نو دوی دا به مونږ بیا په بل نوې آی ډی پی کې اچو نو په کار دی چې حکومت یعنی مرکزی حکومت فاټا سیکریټریټ او پولیټیکل ایجنټ خیبر ایجنسی هغه دا مسله سیریس روچته کا اوس مونږ ته داسې مسلې چې مونږ خدا دی چې یو په کریا بلډینګ کې پراتی یو خدا دی چې هغه کریا ور کول چې مونږ لپاره ډېر زیات مشکل کړ دی پریس کانفرنس راشي هغه پریس کانفرنس چې هغه به ترتیب
خبریال احمد نبی وویل
لنډی کوتل پریس کلب لنډی کوتل په بازار کې دی او په هغه کې کزه درته وایم چې سکیورټی بالکل غلطه نشته دی ګیر چاپیره مطلب ټریفک وی شور شرابه وی بجدی خو بالکل نشته چې کوم انټرنیټ مسلې دی آغاز مونږ په پروفیشنل ډیوټایو کې پورا کولو کې خند وی به تاسو ته معلومه وي دریو گورنرانو اعلانونه کړي خو هغه صرف لفظونو پورې دا خبره راغله
د خیبر جنسی پولیټیکل ایجنټ خالد محمود وایي چې فاټا سیکریټریټ دوی ته د لوړګي پریس کلب ودانې جوړولو لپاره روپۍ ورکړې وي خو د ځمکې خستو روپۍ نه دی ورکړې چې وړیا ځمکه پیدا شي نو په هغه به ودانی جوړ کړي
حکومت نه همونګه ډېر په زور باندې د پریس کلب د کنسټرکشن پیسې اغستې دي خو د پریس کلب د ځمکې پیسې چا راکړې نه دي هغه ځمکه ولا ګورو تاسو ما چې راغلی ما تاسو ته ویلي دي هغې کې کوشش وکړي ځمکه چېرته نه پیدا شي هر سونه وي هر چېرته وي
د خیبر ایجنسی د لوړګي خبر اعلان وایي چې حکومت ته د لوړګي پریس کلب د ودانې جوړولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
تبصرے شننے خبرونه رپورٹونه
اکسونه ویډیو گانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریډیو ڈاٹ کام کې
لوستلی او ریدلی او لیدلی شي
ودونکو د افغانستان مشرانو جرګوي د کرکټ ملي لوبډلې په لوبغاړي شاپور زدران باندې وسلوال برید په هر اړخیز ډول وڅېړل شي د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې په لوبغاړي شاپور زدران پرون شپه په کابل کې برچو نور تفصیل د واصل وصال په دې رپورت کې ورو
د افغانستان مشرانو جرګه د کرکټ ملي لوبډلې په لوبغاړي شاپور صدران باندې د وسلوال برید پړه د اندېښنې په خودلو سره وایي چې دغه پیښه باید په جدي ډول وڅېړل شي د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د یکشنبه په ورځ دغه جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې امنیتي ارګانونه دغه قضیه په اړخیزه توګه وڅېړي
شاپور صدران موضوع ده چې د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړی ده دوه ځله د سوی قصد موضوع یا د داسې موضوع په دراغله د مطبوعاتو لاره سیاوی بیگاو ادم غندو د غندرو ترڅنګ د کابل د امنی قومندان او کشمیر ارګانونو مخختنه داده چې دا موضوع معلومه کیو دفاعي کمیسیون دی بیا د دوړو گزارش مجلس یومې ته وړاندې کړي.
پر شاپور زدران او رورې غمی زدران شپه تنیمې بجې د کابل ښار د بګرامۍ په سیمه کې د نامعلومو کسانو لخوا وسلوال بریدو شو چې دواړه له پیښې روغ وتل. دا لومړی ځل نه ده چې پر شاپور زدران وسلوال برید کیږي، بلکې د یو شمېر راپورونو له مخې لس ورځې وړاندې په خوست ولایت کې د خوست د کرکټ د لوبغالي د پرانستلو په مراسمو کې هم یو وسلوال کس په نوموړي د حملې په تور ونیول شو. د کرکټ بورډ مرستیال حاجي عزیز الله فضلي په خبرو کې ویلي چې شاپور زدران او کورنۍ کومه شخصي دښمنی نه لري، خو کېدای شي دا حمله د هغې بهرنۍ کړۍ لخوا شوې وي چې غواړي د کرکټ بورډ اداره او دا لوبه بدنامه کړي. په ورته وخت کې د کابل امنی قومندان عبدالرحمن رحیمي ویل چې دوی د پیښې په اړه خپلې څېړنې پیل کړي دي. د شاپور زدران د ادعا له مخې زموږ څېړنې دوام لري او هیله لرو چې پایلې ژر په ډاګه شي. موږ د موضوع په لټه کې یو او کله چې موضوع په ډاګه شوه نو موږ به یې له رسنیو سره شریک کړو. ومو غوښتل په دې اړه له شاپور زدران سره هم خبرې وکړو، خو نوموړي وویل چې مشرانو له خبرو کولو منع کړی او په دې اړه یې څه ونه ویل.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت دشتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپاره مر ساحل سره اوریدای شي.